بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوګمینه والو د خبرونې په دې شیبو کې هم چې ما سره د خپل ګران ملګري زیب شاهین خاو نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د غوي اسور د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1424 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 16 او د 2020 میلادي کال د مئی له 9 نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د عربستان او له ایران سره د تفاهم ته د رسیدا لپاره د دلچسپۍ او ضرورت په اړه تبصره درو. بیا هم د افغانستان په کابل کې د بوګنون کې 14 په اړه یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر ښاغلی غلام جیلانی ځواک او د سیمې د چارو کارپوه ښاغلی علي واحدي. بیا هم د تلفات خوشبوئی نومې لړې نننې برخه دراورو، او ورپسې هم دا مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه هم کوو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي شورا مشر په ډاګه ویلي د ایران په ضد د درستو بندیزونو په بشپړه ختمېدو پسې یو. د اسلامي ایران لوړ پوړو چارواکو ویلي ها کسان چې له افغانستان سره زړونه تړلي ورور وجله دي ختم کړي. د افغانستان خارجه وزیر ویلي نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
پر خبرونه. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا د اسلامي انقلاب معظم لارښود ته په یو پیغام کې په نیوکي قدس کې د روانو بدلونونو او پیښو په بیانولو سره د اسرایلي نیواګرو د جنایتونو د درولو او د قدس له اوسیدونکو څخه د ملاتړ لپاره د اسلامي نړۍ د پریکنده دریز غوره کولو غوښتنه کړې ده. زمو خبریال راپور راکړ اسماعیل هانیا نن د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ته په دغه پیغام کې ټینګار کړی د قدس او باب العمود سیمې او شیخ جرا او همدارز د الاقصی جماعت او د هغه د معتکفینو په ضد سیونستانو حمله او تیری د خرګوټو جوړونې ته د ربوالي ورکولو د فلسطینیانو د کوچولو د دوی د کورونو د مصادره کولو او د الاقصی جماعت ځای او وخت ویشلو او دغه مقدس ځای د وضعیت بدلولو لپاره د نیواګر سیونستي رژیم د مشرانو لخوا پراخې هڅې دي.
زمو خبریال رپورټ راکړی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف نن د پارلمان په ناصرګند غونډه کې ویلي دي د اسلامي انقلاب د معظم لارخور له ټاکلو سیاستونو سره غمله د درستو بندیزونو په عملی سملاسي او بشپړه ختمېدو پسې یو. هغه همدارنګ دې ته په اشاره سره چې د عمل نه وخت اوس د ایران په لاس کې دی ویلي دي دښمنان دي د دې پزې چې په خبرو اترو کې پزند او پزیات غوښتنې پسې شي له دې په لا زیات او بشپړ عملي ژمنتیاو سره دي د بندیزونو په ختمولو کې ځنډ ونه کړي، ځکه چې د وخت په تیرېدو سره به جامع نړیوالې ټیمي موافقې د بیرته ستنېدو لپاره د دوی لګښتونه لا زیات شي.
په ویانا کې د نړیوالې اټومي موافقې په خبرو اترو کې د روسیې د مرکزي ټیم مشر میخائیل اولیانوف نن په خپل یو ټولنیز پیغام کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ګډ کمیشن د مشر او د اروپایي اتحادیې د بهرني کمیشن د عمومي منشي د مرستیال امریکا مورا د ټویټ په نخلولو او تاییدولو سره چې لیکلی دي د جامع نړیوالې اټومي موافقې په خبرو اترو کې الټیمیټم موجود نه لري، یادونه کړې هیڅ الټیمیټم نشته، خو باید د مئی یو ویشتمه نیټه چې د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره د ایران د درې میاشتنې ملګرتیا د موافقې پای د هم په نظر کې ونیول شي. د مئی یو ویشتمه نیټه د ایران او اټومي انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ د ملګرتیا د درې میاشتنې موافقې وروسته ورځ ده.
زمون خبریال رپورٹ راکړ د ایران د روغتیایی چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دی په تیر شواروز کې په ایران کې په کورونا ککړو نورو درې سوه شپږ اتیا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او له دوی سره تر دې دمه په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر څلور اویا زره نه سوه لسو تنو ته ورزیات شوی دی. په دغه اعلامیه کې ویلي شوي دي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په درست هیواد کې په کورونا نور څوارلس زره یو سل څلوېښت ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی سره تر دې دمه په ایران کې په کورونا د ککړو کسانو شمیر دوه میلیون شپږ لکه څلور پنځوس زره اته سوه کسانو ته زیات شوی دی. البته له دوی دوه میلیون یو لک نه زره او اووه سوه کسان په درملنې پسې ښه او له روغتونونو هم رخصت کړی شوي دي.
هغه کسان چې له افغانستان سره زړونه تړلي ورور وزله دې ختم کړي. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې مشر سید ابراهیم رئیسی په کابل کې د ترهګرې پیښې په اړه د افغانستان شجاع او مېړنی ملت تسلیت ویلې او دغه راز زیاته کړې ده. په کابل کې واشي ډوله او بوګنونکي ترهګره پیښه او د دغه پیښې زړه دردونکي عکسونه او صحنې د هر وجدان لرونکي انسان زړه دردوي. ابراهیم رئیسی دغه راز ویلی دی د روژې په مبارکې میاشت کې د معصومو زلمیانو او ماشومانو ټوټه ټوټه کول د هغو بوزدلو درندگانو کار دی چې له اسلام او انسانیت نه دی خبر. همدارز د اسلامي ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم په کابل کې د انجونو په ښوونځي د پرونې ترهګرې حملې په غبرګون کې خپل ټولنیز پیغام کې نن لیکلی دی اوس وخت را رسیدلی هغه کسان چې له افغانستان او اسلام سره یې زړونه تړلي دي له ورور وژلې لاس واخلي او په یو موټی کې دا سره دی په بې وطنه دایشانو باندې ډګر تنګ کړي. ښاغلی جواد ظریف په دوام کې لیکلي دي د هغو معصومو او روژتي انجونو په غم کې شریک یو چې په مظلوم ډول د تکفیري دایشانو قرباني شوي، هغه تکفیریان چې خودلې دا د اسلام او انسانیت نه هیڅ پیژندګلوي نه لري. همدارز د افغانستان په چارو کې د ایران ځنګړي استازي چې محمد طاهریان چې پرونی د افغانستان په هرات کې د اسلامي ایران په کنسولګری کې د هرات ولایت د فرهنګیانو او شیعه او سنی عالمانو په شتون سره په یوې غونډې کې خبرې کولې، دغه پیښه یې یو ستره بوګنونکې انساني غمیزه بللې ده. طاهریان خیله خودلې په افغانستان کې د جنگ جګړو د ختمېدا او د سولې د ټینګېدا شاهدان شو څو د افغانستان اسلامي امت او اسلامی ملت او درست اسلامی امت روژې په مبارکې میاشتې او نور وختونو کې د دغه ډول مصیبتونو او غمیزو شاهدان نه وي.
زمون خبریال د صدای افغان خبری ایجنسی له کول رپورټ راکړ د افغانستان خارجه وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د سید الشهدا ښوونځي باندې د وحشي ډول حمله په محکمولو سره له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې او له درستو هیوادونو غوښتنې چې سو ترهګرو حملو او تاوتریخوالو په وړاندې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواک ملاتړ وکړي.
د کابل د غمیزې د شهیدانو شمیر نور هم زیات شو. زموږ خبریال راپور ورکړ د افغانستان په کابل کې د یو ښوونځي مخې ته په درو بوګنونکو پرونیو چاودنو کې د شهیدانو شمیر پنځه پنځوس تنو او د ټپیانو شمیر هم یو سلو پنځوس تنو ته رسیدلی دی، خو ځینې سرچینې وایي چې د شهیدانو شمیر شپږ اویو تنو ته رسیدلی دی. راپور ښیي د کابل د روغتون مسؤلانو له خلکو غوښتي دي هغو کسانو ته دی چې مرګي حال دي وینه ورکړي. له دې مخکې د شهیدانو شمیر دیرش او د ټپیانو شمیر هم څه د پاسه یو سلو دیرش ښودل شوی و. د کابل په لویدیځ کې د نجونو په ښوونځي دغه بوګنونکي حمله له ډیرو داخلي او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان خارجه وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل پرونی بوګنونکي غمیزه په کلکه غندلې او ویلي دي د ترهګرې په ضد په جنگ کې د خپلو افغانو وروڼو خویندو ترڅنګ کلک ولاړ یو.
د افغانستان د دفاع وزارت د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي په تیر شواروز کې په پاکونکو عملیاتو کې 208 اتیا وسلوال طالبان وجلی دي او کابو یو سلسله ویخ نور هم جوبل کړی دي چې په دې اړه زموږ خبريال داسې رپورت راکوي.
په ختیځو ولایتونو ننګرهار او لغمان کې تر دیرشو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مژوب لواوخته. د ننګرهار د والي ونتوله خوګیاڼی وایي تیر ماښام د دې ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو او مرکزونو دوه هوایي بریدونه ترسره شول چې پکې د نوموړي پروانه د مولوي عبدالرحمن او څو نورو مهمو سیمه ییزو قوماندانانو په ګډون څوارلس تنه وسلوال طالبان ووژل شو او اووه تنه نور ژوبل شول. د والي ونول په وژل شوو کې بهرني وګړي هم شامل دي خو هغه د اړوند هیواد نوم وانخیست. تر ډیره حکومتي چارواکي د بهرنۍ وګړو کلمه د پاکستاني اتباعو لپاره کاروي چې د دوی پر وینا د طالبانو په لیکو کې د امنیتي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. د والي ونول په دغو بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د ننګرهار په څنګلوري ولایت لغمان کې د والي ون اسدالله دولتزي په هوایي بریدونو کې د دولس تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. نوموړی وایي په دغو هوایي بریدونو کې چې د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې ترسره شول دولس تنه وسلوال طالبان وژل شو او د هغوی څلور میله درنې وسلې هم ویجاړې شوې. د لغمان د والي ون داسې مهال وسلوالو طالبانو ته د وژل کېدو خبر ورکوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې له الینګار ولسوالۍ څخه د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو او مر ژوبلې او د اوښتو خبرونه ورکول کېږي. تېره ورځ په ټولیزو رسنیو کې دغلته د ولسي خلکو له لورې له سقوط وروسته د یوې امنیتي پوسې د وسلو د لوټ او تالان انځورونه هم خپاره شوي وو. وسلوالو طالبانو د لغمان د والي د ویاند ادعا په اړه څه نه دي ویلي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
همدارز د طالبانو ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د دوحې د موافقې د خلاف ورزۍ په باب امریکا ته په خبرداری ورکولو سره ویلي دي د دوحې د موافقې په اساس د طالبانو ډلې بندیان تر دې دمه خوشي شوي نه دي او طالب مشرانو په ضد او له دغې ډلې سره په اړونده ارګانونو لګیدلي بندیزونه هم ختم شوي نه دي. هغه همدارز په خبرو اترو کې د خار پر د اچولو په اړه د دغې ډلې په ضد افغانستان د حکومت په تورونو هم نیوکې کړې. او د یمن فوج د ډرونز یونیټونو د عربستان په شاه خالد هوایي ډګر بیا بریدونه کړي. المسیره خبری چینل راپور ورکړی د یمن د فوج ویندوی جنرال یحیا سری نن سهار د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د یمن د فوج او ولسی مبارزو کمیټیو د بیفیلوټ الوتکو یونیټ د عربستان په خمیس مسجد کې د سعودي تریګر ائتلاف سره اړوند د ملک شاه خالد فوجي هوایي ډګر د قاصف کې دوه ډوله ډرونز الوتکې په شیشت کې راوستې او ډېر درانه تاوانونه یې وراړولي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ زدنونو د ګوسم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې عربستان او له ایران سره د تفاهم ته رسیدل لپاره د دلچسپي او ضرورت پاره ده. له ایران سره د سعودي عربستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو د بشپړ غوڅېدو له پنځو کلونو تیرې دا وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره تماسونه ټینګ شوي دي. رویټرز خبری اجانس په دې زمینه کې په یو راپور کې د سعودي عربستان د خارجه وزارت د چارواکو څرګندونو ته په اشاره سره د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو اترو د دوام خبر ورکړی دی. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی سید خطیب زاده هم له دې مخکې د اپریل په 19 نیټه د ایران او عربستان ترمنځ د خبرو اترو په باب د خبرو شوې خبرونو په باب ویلي ایران ته له سعودي بادشاه سره د خبرو اترو هرکلی کړی او دا یې د دواړو هیوادونو د خلکو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم او ګټور اقدام بللی دی. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان هم په همدا وروستیو کې له العربیه ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې هیله ښودلې چې هیواد یې له ګاونډي هیواد ایران سره ښې اړیکې درلودلی شي. دغه کړچارونه له څو اړخونو په سیمه کې د تاوتریخوالي په ختمولو کې مهمې اغیزې شیندلی شي. یو مهم اړخ یې له ایران سره د تاوتریخوالو ختمولو خبرو اترو ته دریاز د چارواکو د کړچار د علتونو په ارزونه کې د عربستان له سیاستونو د لرې کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو له هوډ او سیاسي مطالبو څخه د عربستان د چارواکو حقیقت فعال درک دی. له دې پلوه د ریاض لپاره په مهمو سیمه ییزو مرکزونو کې د بحران او ترنګلتیاو د ساویې کمول ستراتیژیک اهمیت لري. د سیاسي چارو یو کارپو او شناندې کامران کرمی د بحران یو مهم مرکز د یمن شخړه غنی او باوري دی لشپکلن ستومانه کون کی جنگ ورستا ریاض حتی د دغه جنگ هغو نسبی بریاو ته هم نه رسیدلې چې د تیلو د بیو د کمیدا په اوسنوي شرایطو کې د عربستان د بودیجې یو مهمه برخه نخرلې ده او په مختلفو جبهو کې د الحوثیانو د قدرت اوج لیدونکي هم دی. بے شکا پسیمی کی لاوسنی وضعیت د عربستان د چرواکو سم درک او دغه اساسی ټکی ته رسیدا چې د بحران رامنځته کیدا او د تاوتریخوالي د رامنځته کولو ستراتیژي د هیچا په ګټه نه ده. دوه مهم حقیقتونه دي چې د عربستان په کړچار کې د سم چلند او د تیرو تیروتنو د جبرانولو په لور اغیزې شیندلې دي. لبل پلوا په سیمه کې د قدرت د انډول بدلیدا او په دغه بدلون کې د مقاومت د چورلیز اغیز شیندون کې رول بل هغه مؤلفه ده چې لامل شوی ده د سعودي عربستان ولیعهد د نتیجې ته ورسیږي چې په سیمه کې د بلاغښتنې دوران نور پای ته رسیدلی دی. تجربه ښیي په سیمه کې د امریکا او لاسوهنې او د پردیو شتون د عربستان او د فارس خلیج د څنډې عربو هیوادونو د شتمنیو او سرچینو له نغرل کېدا او ناکرارۍ پرته بل هیڅ نتیجه نه ده درلودلې. دغو مؤلفو ټولګې ته په پام سره تمه کیږي عربستان د خپلو تیرو کړچرونو په بدلولو سره په سیمه کې د تاوتریخوالو د کمولو لپاره هر زمینه برابره کړې ده. البته په دې لړ کې بریالیتوب په سیمه کې د سیونیستي رژیم د ورانکار رول په څیر له نورو بدلونونو سره هم اړه لري. سیونیستي رژیم د ایران او د سیمې د هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې د خپلو موخو او د پیړۍ د معاملې د بهیر د پرمختګ په توان ګڼي. څه شک نشته چې په دغه بهیر کې د ایران په شاوخوا چاپیریال کې د ناکراریو د رامنځته کېدا او د ایران د سیمه ییز رول او نفوذ اپوټه ښودلو په څیر موخې د دغه سناریو د پلانونکو د خوښې وړ اهداف دي. دغه سیاست البته په درستو جبهو کې ماته خوړلې ده. اوس د سیمې د درستو هیوادونو لپاره د امریکا او اسرائیلو ورانکار رول مشخص شوی دی. په افغانستان، عراق کې د امریکا شتون او په سوریه، یمن او فارس خلیج سیمې کې د زیاتېدونکي جنگ د اور لمبو او لاسوهنو په سیمې کې د ترهګرۍ پراختیا او بې ثباتۍ له ځان سره درلودلې ده. نن سبا امریکا له سیمې له وتلو پرته بله هیڅ لاره نه لري او دا د سیمې د ملتونو یوه اساسي غوښتنه هم ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست لومړیتوب البته د بهرنیو لاسوهنو پرته له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو درلودل دي. د امنیت په موضوع کې هم ایران د هرمز د سولې د نوښت پلان د سیمې هیوادونو ته وړاندې کړی دی، ځکه چې د امنیت په وړاندې امنیت او د ژمنتیاو په وړاندې ژمنتیا سوله او امنیت تل پاتې کوي او سیمې ته هم آرامښت ډالۍ کوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې.
ګران اوردونکو سلامونه. د تلپاتې وګمې د پروګرام لایو بلې برخې سره مو په خدمت کې لږ څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه لنډه شان وینا کې مونږ د مختلفو معرفي او تفسیري موضوعګانو په حق لاندې رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه ای لیتو ګرته وړاندې کوو. دغه لړې په 45 برخه کې آیت الله العظمى سید علي خامنه ای د جهاد لپاره د اسلام امر له کفر او ظلم سره جهاد بیانوي، نه له ولسونو سره مبارزه او یا د خپل عقیدې تپل. راځي چې دا غوې لنډ شان وینا ته وښو.
آیت
د اسلام جهاد د عقیدې د تپلو لپاره نه دی، لاغو کسانو سره د مبارزې لپاره دی چې انسانان خپل مریان ګرځي. د اسلام جهاد لا ولسونو سره نه دی، بلکې لا ظالمو او ستمګرو طاقتونو سره دی. دا د اسلام تاریخ دی، دا د اسلام د مخکخانو طریقه ده، دا د اسلام د رهبرانو سپارښتنه ده. امیر المومنین علی علیہ السلام مالک اشتر ته خپل فرمان او خطاب کې دا نه هیریدونکو او تلپاتې جمله لري چې فرمایي، کوم کسان چې تور سره هلته مخامخیږي یا د تا د عقیدې له لحاظ الله تا سره یو شان دي، او یا و اما شریق لکا فی الخلق، یعنی یا په انسان والی کې لتا سره شریک دي، حتی که دا عقیده له لحاظ لتا سره ملګری نوی هم خو انسانان دي، باید دا انسان سره د عزت او درنوی سلوک وشي. دا د قران امر دی، یعنی هغه کسان چې کافران دي خو په تاسو یې تیرې نه دی کړی، ظلم یې نه دی کړی، له تاسو سره ظالمانه چلند نه کوي، له دوی سره په انصاف سره چلند وکړي، وإن تبروهم، لا دوی سره نیکی وکړي. دا د اسلام امر دی. ایزانو د دې پروگرام وخت هم دلته پای ته رسی. ان شاء الله چې د دغه مبارکې میاشتې لا برکتونو مو پوره پوره استفاده کړې وي، مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساده علام ملاو ملګری.
سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مرسي؟
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي،
موږ په سراحت سره دا وایو چې موږ چې کومه لارګاره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکی سلامونه او هیلی ومنی. ایزانو استاسو د عبادتونو او طاعتونو د قبلېدو په دعا سره د تهران رادیو په مازیګرنۍ خپرونه کې د هندارې په پروګرام کې استاسو په خدمت کې حاضر شویو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دغه پروګرام کې موږ د روانو سیاسي، فرهنګي او نور مسلو په هکله د سیمې او د افغانستان او پاکستان د مختلفو کارپوهانو نظرونه تاسو ته وړاندې کوو. نن بیا هم د یوې بلې موضوع په اړه تاسو سره غږیږو. پرون مازدیګر 4:20 د کابل ښار د جلسم امنیتي حوزې اړوند په برچه سیمه کې د سید الشهدا مکتب مخې ته درنه مټر بم او دوه نورې ماین چاودنې وسوې. د افغان چارواکو په وینا په دغو چاودنو کې تر 50 زیات ملکی وګړي او د ښوونځي زده کوونکي شهیدان سوي او 100 نور ټپیان سوي هم دي. دغه برید د افغان چارواکو، ملګر ملتونو او بهرنیو هیوادونو له سختې غندنې سره مخ سوي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پشي او بریدونه زور اخیستي او په ځلونو د اهل تشیعو په ښوونځیو او جماعتونو دغه ډول خونړې بریدونه سوي. حال دا چې په افغانستان کې شیعه او سنی تل اوړنه پاتې سوي او د افغان په ولس کې کرکه او نفاق ځای نه لري. دا چې ولې بیا هم داسې بریدونه ترسره کیږي، نن د دوو کارپوهانو نظرونه مو ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر مشر غلام جیلانی ځواک او همدارنګه افغان شنان ډاکټر علي واحدي. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړئ. له یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت. ایزانو په هندار کې مو یو ځل بیا هر کله کو خپل بحث د شاغلی غلام جیلانی ځواک په خبرو سره پیلو. ځواک صاحب د افغانستان مسلمان ولس شیعه او اهل تسنن تل د یو بل سره وړونه پاتې سوي او مذهبي تفرقه د افغان ولس ترمنځ نه ځایېږي، خو بیا هم په وروستي کلونو کې په خاصه توګه په تېر یو نیم کال کې دغه بریدونه زیات سوي. ستاسو په نظر د دغه ډول بریدونو د زیاتېدو لامل څه دی؟
مننه سلامت صحیح. دغه درې کاله کېږي چې تقریبا دغه رقم بریدونه شروع شوي دي، بالخصوص اهل تسنن زموږ هزارانو شروع دغه وخت نه وشوه چې دی کوم مسافر چې په موټر کې راتلل د لارې نه بحث کول کېدل او په ډېره بې رحمۍ به وژل کېدل. بیا په مختلفو مکاناتو باندې د دوی په مکتب باندې، ښوونځي باندې، پښتو پاسانه باندې بریدونه وشول او په سلهاوو بې ګناه انسانان په ډېره بې رحمۍ په شهادت ورسول شول، ووژل شول. اصلا دا وژنه شوې ده دوه علته لري. اول علت خو دا دی چې داعش دا کرنه داعش د خوندي او داعش غواړي ځان ته دلته د پخون ته د کرون دپاره ځای پیدا کړي، او د هغې په خاطر باندې غواړي چې مذهبي مناسبت پیدا کړي، مذهبي کرکه پیدا کړي. په افغانستان کې د اهل تشیع او اهل تسنن ترمنځ فاصله پیدا کړي، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه. خوشبختانه هم اهل تسنن او هم اهل تشیع دواړو په ډېره هوښیارتیا عمل کړی دی او دې بریدونو ته د مذهبي شخړې رنګ نه دی ورکړی، بلکې په دې پوهېږي چې دا یو ترهګره ډله ده او د هغې دخوانه کېږي. نو په دې خاطر تر اوسه پورې خو په خپل دې هدف کې نه دي کامیاب شوي، لیکن بعض ترتیب د هغې کوشش ده چې مذهبي منافرت پیدا کړي، مذهبي کرکه پیدا کړي. د بل خوانه په طبیعي توګه کم کسان چې فقط یوازې په دې خاطر چې هغه اهل تشیع دي یا ازهره دي دوی وژل کېږي، نو د ځان نه دفاع دپاره فکر کول دا یو طبیعي خبره ده. نو کله چې ځان نه دفاع دپاره دوی فکر وکړي، دا په خپل د داعش او دې ټولو په نفع تمامېږي، ځکه چې دوی باید یعنی په افغانستان کې باید مختلفې وسله والې ډلې جوړې شي او دغه وسله واله ډله چې بیا قومي او مذهبي هویت پیدا کړي، دا په خپله یعنو مخالفینو ته موقع پیدا کړي چې په یو ترتیب داعش توجیه کړي. نو د ده شاته کوم قوتونه چې دي، نړیوال استخبارات دي، هغه غواړي چې په افغانستان کې قومي کرکې پیدا کړي، مذهبي کرکې پیدا کړي او په دې ترتیب باندې عملاً داعش دپاره بنسازي وکړي تر څو هغه د یو قوت په توګه په افغانستان کې څرګند شي. دا بریدونه عمدتاً د داعش لخوا کېږي.
مننه ځواک صاحب. اوس به همدغه پوښتنه د ښاغلي واحدي څخه وکړو. واحدي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په داسې حال کې چې افغان ولس کې مذهبي تاوتریخوالی او تفرقه ځای نه لري، ولې داسې بریدونه ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بل و دغه چې تاسو ویل په ډېره خواشنۍ سره خبرو خپور شو چې پرون مازدیګر د کابل ښار د دسبرچی په دې لسمه اوزی کې د سید شهدا شونځي ومخته یو خورا زورور چاودنه وسو چې دغه چاودنې په علت مثلا تر 50 زیاترو کسانو او هغه ځکونکو شهیدان او تر 100 کسانو زیات ژوبل سو. دا باید وایم چې اوس چې امریکا او ناتو د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، دا نو یو ښکاره خبره ده چې دوی دغه چاودنی د دوی د نفوذي کسانو چې دوی د افغانستان په دولت کې لري دوی د خوا تر سره کیږي، ځکه چې امریکا او ناتو غواړي چې نړۍ ته داسې اوشي او د افغانستان ولس ته یو خبرداری ورکړي چې که چیرې موږ افغانستان پرېږدو او د افغانستان څخه ووځو نو دغسې جنایتونه او ناوړه پېښې تاسو په افغانستان کې تر سره کیږي. ال دا چې دغه چاودنه او دغسې جنایتونه د دوی لخوا دي او علتونه لري، او علت دا دی چې دوی نه غواړي افغانستان ولس یو موټی سي، ځکه چې د اتحاد او د یووالي په اړه کچیرې دغه چې تاسو ویل په افغانستان کې د اهل سنت او د اهل تشیع په منځ کې هیڅ نوه دښمني وجود نه درلوده، او دوی د یو مسلمان امت واحد په ډول خپل ژوند ته ادامه ورکو او یو دول سر دې دوستي او نږدې اړیکې درلوده، او دغه سي د افغانستان په اقوامو کې په قانون کې هیڅ نوه توپیر اختلافات نه وتروغ وخت د څو لسیز چې دوی په ناتو او غربیان او د سیمی هغه مرتجی حکام او عامل او نفوس په افغانستان کې زیات شوی دی. متاسفانه موږ ګورو چې دغه سي مسایلو ته لمن وي او داسې ترونه اجرا کوي چې داسې وشي چې دغه مسله د اختلافاتو په علت دی. مثلا موږ ګورو چې نه یوازې دغه تاسو ویل چې د شیانو په جماعتونو کې ښوونځیو کې او هغه کلتوري مراکز کې یا د ولسي هغه اساس مراکز چاودنه کې داسې وشي چې دوی د اهل تسنن لخوا دا چاودنه تر سره شوي دي، ځکه چې اهل سنت د شیانو سره دښمني او اختلافات لري. او بیا بل ځل د اهل سنت جمعاتونو او د کلتوري مسایل شونځي په مقابل کې یو چاودنه تر سره کې داسې چې دغه چاودنه د اهل تشیع لخوا تول سره شوې دي. از دا چې معلومی جا هم الحمدلله نریوالو تا هم دا افغانستان ولس تا دا ثابت سوی ده چې دغه سي اختلافات دا لمنوال او دغه سي جنایتونه تول سره کول او دا یو مذهب پوری اره ارتباط ورکول دا ده امریکایانو د غربیانو او د سلطې نظام او د سیمیزي د مرتجیانو او د اوو کسانو چې متاسفانه د افغانستان په حکومت کې دوی نفوذ لري، ځایګال لري، دا تر سره کیږي. او بیا داسې شي چې دا د داعش لخوا سوي دي، دا چې یو بي مورده نوم، یو چې اصلا هیڅ دلایل او هیڅ یو مستند مسائل نشته چې دا د یو دلیل یو دی او معلوم دلیل لخوا څه ده.
مننه واحد صاحب. د ویلند شان د می ورسته بیر تر اگرزو ساسو خدمت. ایزانو پیندار که میوزل بیا هر کلی کو د ځواک صاحب سره خپل بحث ته دوام ورکو. ځواک صاحب هر ځلی د داعش په نامه یو مشکوکه ډله د دوو بریدونو پړه په غاړه اخلي، حال دا چې دغه ډله په افغانستان کې نه کومه ځانګړې جغرافیه لري او نه هم په ولس کې له نفوس څخه برخمن دی. د دوغو بریدونو تر شا د چا لاس دی، د چا په امر او ملاتړ ترسره کیږي، او کومې سیاسي کړۍ ډلې ته پلي او یا هم کوم هیواد له دغو بریدونو څخه ګټه پورته کوي؟
ګوري، داعش پیدا کېدل په افغانستان کې څه نوې خبره نه ده. په افغانستان کې دا خبره چې داعش نشته دی دا سمه خبره نه ده. اوس هم د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې داعش حضور لري او دغه حملې چې کوي خو دې نه معلومیږي چې یو منظمه شبکه ده دوی شته دی چې کولی شي د کابل ښار په منځ کې په مرکز کې دغه سیمه چې امنیت ته همیشه پام کیږي په هغې کې عملیات کوي. تاسو وګورئ د دې نه ډېر پیچلي عملیات وکړل داعش په افغانستان کې، په شفاخانو باندې برید، چا په شفاخانې باندې برید، نور بریدونه چې ډېر پیچلي وو د داعش دفاع سرته ورسېدل د دې معنا دا ده چې یو ډېره منظمه شبکه دلته وجود لري. نو دا خبره چې داعش وجود نه لري دا دونه سمانه ده. البته په ټولنه کې ذهن نشته دی په فکري لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان خلک د داعشي فکر سره جوړ نه دي. لیکن دغه ډله خو په طبیعي ډول نه ده پیدا شوې. یعنې داسې نه ده چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د فکري او عقیدوي جوړښت له امله دلته دا ډله زېږېدلې ده، بلکې دا خو یو استخباراتي ډله ده. او کله چې په عراق او په سوریه کې داعش ډلې شکست وخوړو، نو ډېر داسې ګزارشونه به تاسو هم اورېدلي وي چې دغه ډلې یو تعداد غړي افغانستان ته انتقال کړل. نو دا چا کړي دي؟ دې باره کښې خو ډېر ښه تجهیزونه وجود لري، ډېرو هېوادونو نومونه اخیستل کېږي، پخپله د امریکا نوم اخیستل کېږي، د سیمې د استخباراتو نوم اخیستل کېږي. ډېره مهمه خبره دا ده چې اوس مثلا د افغانستان په ګراوند کښې ډیورنډ کرښې نه اخوا ته اورنجزې ایجنسۍ کښې د داعش مرکز وجود لري، لیکن په هغې خلاف هېڅوک عملیات نه کوي. نو د سیمې د استخباراتو نه نیولې د نړیوالو استخباراتو لاس په دې کښې کېدای شي چې وي، او که نه وي نو دا ممکنه نه ده چې د سوریې او د عراق نه داعشیان د افغانستان ته راشي، دلته زیاتېدای شي په مختلفو سیمو. دا یوازې محلي پېښه نه ده، دا د نړیوالو سیالیو یوه برخه ده. عراق او سوریه کښې چې کومې سیالۍ روانې وي او جګړه روانه وه، په عراق او سوریه کښې د شکست نه وروسته ورو ورو کوشش کېږي چې افغانستان دغه سیالیو ډګر باندې واړې، او دغه پېښه د هماغې سلسله ده. ګورئ د اهل تشیع وروڼه زړونه چې دي زخمي دي، هغې بچي وژل شوي دي، واړه معصوم بچي وژل شوي دي، مکتب ته لېږلي وو، ښوونځي ته لېږلي وو، وړې جنکۍ وژل شوي دي. نو د هغې زړه د وینو نه ډک دی. اوس ټولو ته او خصوصا اهل تسنن علماو ته او سیاسونو ته دا په کار ده چې خپل زړونه دوی سره شریک کړي، دغه درد شریک درد وګڼي. په یو صف کښې د داعش په وړاندې، په یو صف کښې د ترهګرو په وړاندې، په یو صف کښې د ټولو هغه قوتونو چې غواړي د افغانستان خلک سره وجنګي، دوی باید ودرېږي.
ډېره مننه واحدي صاحب، تاسو په دې اړه څه وایاست؟ تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ د دغو بریدونو تر شا ستاسو په نظر د چا لاس کېدای سي، او کومې ډلې ټپلې، او یا هم کوم هېواد له دغو خونړو بریدونو څخه ګټه پورته کوي؟
معلومېږي چې د مشکوکو کسانو له خوا کېږي، چې دا مشکوکو کسانو سل پر سله ارتباط لري د امریکایانو، د ناتویانو، د غربیانو، او د نفوذي کسان چې د مرتجي اقامو، د عربي د مرتجي اقامو سره نږدې اړیکې لري، او دوی دا ماموریت لري چې په افغانستان کې قومي اختلافات، مذهبي اختلافات لمن ووي، تر څو چې افغانستان ولس یو موټی نه سي، په دوی کښې یو اتحاد را نه سي. که چېرې یو اتحاد را سي، یو موټی سي، او په افغانستان کښې یوه قوي او پیاوړي حکومت چې د ولس ملاتړ ولري هلته برقراره سي، نو افغانستان له امنیت څخه به برخمن سي. او هلته نو د غربیانو دپاره او د مرتجیو سیمه ییزو عربیو حکامو لپاره هلته نو د نفوس ځای، او د داسې چې د افغانستان څخه یو ناوره استفاده وکړي د اسلام پر ضد یا د اسرائیلو په نفع، دا زمینه هلته له منځه ځي. نو دا مستمر دا جنایتونه دوام لري. دا نو د افغانستان د ولس وظیفه ده، او د مشر او د علماو او د مخورینو کسانو وظیفه ده، او دا د دولت وظیفه ده چې د دغو کسانو د پېژندلو او د دغو کسانو د معرفي کولو ولس ته او د دوی د نیولو او جزا کولو وظیفه لري، تر څو چې دولت په خپله وظیفه عمل ونه کړي، او تر څو چې دغه نفوسي کسان یعنی د غربي او د مرتجي وادونو نفوسي کسان په دولت کښې ځای ولري، او دوی په ازادانه توګه سره وکولی سي خپل جاسوسي او خپل جنایتانو ته ادامه ورکړي، دا جنایتونه ادامه لري. او دا الحمدلله دا د افغانستان ولس دې مرحلې ته رسېدلي دي، هم امریکا هم ناتو او هغه مرتجي او خاین کسان یې پېژندلی دي، او په دغه انشاءالله په دغه نږدې راتون کو وختونو کې افغانستان په دې ان شاء الله بریالي سي چې په افغانستان کې یو پیاوړې حکومت چې د اسلام پر مبنا او د ټول اقوام او مذاهب په حمایت او په تایید سره ان شاء الله تشکیل دي، تر څو چې د دغو جنایتونو لمن ان شاء الله راټول سي او بل او د بیا به نور د افغانستان مظلوم مسلمان او مجاهد خلق بدداسي جنایتونو څخه ضرر ونه ویني.
مننه واحد صاحب. ایزانو د تهران رادیو مو په کابل کې په شونځي باندې د خنری بریټ په اړه د شاغلي غلام جیلانی ځواک او همدارنګه ډاکټر علي واحدی نظرونه واوریدل، په دې لچې د استفادې وړ مو ګرځیدلې وي. خدای مو مل او ملګری.
روتسپانو ته کتنه
درنو او عزتمنو اوریدونکو، ستاسو د تاتونو او عبادتونو د قبل ده په هیله د دې د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنی او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو دوستانو، په سر کې هم د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورسپانه راخلو چې د ورسپانه په خپل نه نګړې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لا کوله لیکلي د کرونا لاڅل رومې څپې څخه د تیرېدو په حال کې وو. ډاکټر حسن روحانی ویل کا څم د هواد په ځنو صوبو کې کم او زیات وینو، خو په ټولو صوبو کې د کرونا لاڅل رومې څپې تیرېدو ته رسیدلی وو. کاڅه هم په دغه پړاو کې په کرونا اخته کسان زیات، خو وفات شوي کسان یې لا درېمې څپې سره برابر وو. د زیات کړه له بده مرغه برتانوي ډوله وایرس پیاوړی شوی او ډیر خطرناک دی. روحانی جوه تکړه د کرونا د انتقال کنټرول لپاره باید 80% خلکو ته ویکسین ولګو چې په چنګاښ میاش کې له دغو پړاوونو تیر شو. وایو چې له مړینې پلوه مو دغه ویروس کنټرول کړل. ورسپانې د ایران د خارجه وزارت د ویاند په نقل سره هم لیکلي چې ټمی موافقې ته د امریکې ستنېدل سل په سلو کې په خپله امریکا پورې تړل لري. ښاغلي خطیبزاده زیاته کړه چې برجام هغه وخت احیا کېږي چې امریکا ضروري سیاسي فیصله وکړي. هغه زیاته کړه چانه وهل د 2015 کال په جولای میاشت کې ختم شوی دی، هغه وخت چې امریکې برجام ایټمی موافقه لاسلیک کړه.
د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه بیا د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د لخکر د قومندان په حواله سره ولیکل دښمن د تاریخ قبرستان ته لیږو. جنرال حسین سلامی په دې خبرې سره چې خپل بریاوی تاوان لنو نور کوو تاکید وکړ. دښمن په شرمونکو شکستونو سره د تاریخ ادیره ته هستو. د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر مشر قومندان د شهیدانو د قدرمنو کورنیو د قربانیو استقامت او صبر په قدرونې سره تاکید وکړ. بیرغ به تر اخره لوړه وساتو او نه پرېږدو چې د شهیدانو پرتمینې لاسته راوړنې زیانمنې شي. ورسپانې د ایران د خارجه وزیر د سیاسي او بهرنیو چارو د مرستیال له قوله ولیکل امریکا او د برجام اټومي موافقې ټولې خواوې د اټومي تړون ژوندي کولو ته جدیت لري. سید عباس عراقچی وویل امریکا اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره جدیت لري او تر اوسه د بایکاټونو د سترې برخې د ختمولو لپاره چمتووالی اعلان کړی دی. هغه پرون په ویانا کې د اټومي تړون د کمیشن د غونډې د څلورم پړاو له ختمېدو وروسته زیاته کړه که چیرې د ایران د اسلامي جمهوریت غوښتنې پوره شي نو تهران اټومي ژمنو ته د بیرته ستنېدو لپاره جدي دی چې بیا د اټومي تړون په بشپړ ډول اجرا ته ورستون شي.
ازن اوسم د پاکستان چاپ ورسپانو تارا گرزو د پاکستان چاپ ورسپانو راخلو جو پسر کے دراول پینڈے چاپ جنگ ورسپانو دا دغ ورسپانو پخ پلے نانے گنے کی لکلی چی دغا حواد وزیر اعظم سعودی عربستان تا دخپل سفر پا پڑاو کے دغا حواد لا حکومت سرا دفاع پا شمول سو لاؤز نامے لاس لکڑے عمران خان پا خپل سفر کے دا خدای دا گران رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک روزے تا حاضر شو او د ملک او قوم اسلامی نړۍ لپاره دعاګانې وکړې او پروژه ماتي کې هم ګډون وکړ. ورسپانه په بل خبر کې لیکلي چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي په بهر هیوادونو کې میشته پاکستان لپاره په انتخاباتو کې د رای ورکولو د حق حکم جاری کړ. ورسپانه په بل خبر کې ولیکل په پاکستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د خطر لمخې په ټول هیواد کې تعلیمي ادارې د مئی د 23مې نیټې پورې وتړلې شوې او د راتلونکي اقدام لپاره به غونډه د مئی په 13مه نیټه جوړیږي چې پکې به فیصله وکړي شي. ورسپانې همداراز د افغان رسندو لکوله هم په خپل بهرنیو خپرونو کې لیکلي چې په کابل کې د جنکیو په ښوونځي باندې په ترهګریزه حمله کې لڅلوېښتو زیات کسان وژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. ورسپانې د فلسطیني سرچینو لکوله هم لیکلي چې په الاقصی جومات کې په فلسطینیانو باندې د صهیونیست رژیم د ځواکونو په ډزو سره له 200 زیات فلسطینیان ژوبل شول. خبر زیاتوي چې په ځواب کې فلسطینیانو په پولیسو کاڼي وورول چې له امله لږ تر لږه 18 اسرایلي پوځیان هم ژوبل شوي دي.
د پېښور چاپ مشرق ورسپانې ولیکل سعودي ته د 1 کروڑ کارګرانو او مزدورانو ضرورت دی چې زیاتره به له پاکستانه په کار لګوي او پاکستان ته به 500 کروڑ ډالر هم ورکوي. ورسپانې په یو بل خبر کې ولیکل د پاکستان حکومت د نواز مسلم لیگ مشر شهباز شریف له هیواده بهر تلو نه منې او له هوایي ډګره یې راستون کړ. د ورسپانې د یو بل خبر له مخې د پاکستان ولسمشر په یو حکم کې د اولادونو لخوا له کوره د مور پلار وستر جرم وګرځاوه او د خلاف ورزۍ په صورت به اولادونه په 1 کال بند یا نقدي جرمانی او په 2 سزاګانو محکومیږي.
ایزانو دا هم دا کابل چاپ ورسپانه چې مونږه له انټرنیټ راخلو محتوا پاره مسولیت پر غاړه ناخلو. کابل ورسپانه هم تر ډیره د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ برید او د افغان ځواکونو فعال دفاعي حالت په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اشته صوب لیکلي چې په کابل کې د سید شهدا په ښوونځي موټر بم برید د بشریت پر وړاندې جنایت او دا په نورو ښوونځیو د احتمالي بریدونو لپاره د خطر یو زنګ هم دی. په سرمکلا کې په امنیتي بنسټونو نیوکې شوې چې د پیښې مخنیوي کې پاتې راغلي او ټینګار شوی چې دغه نورین عاملین باید په ملي او نړیواله کچه محاکمه شي. په سرمکلا کې یادونه شوې ده چې په دې وروستیو کې د ملکیانو پر وړاندې بریدونه زیات شوي چې د کابل په ښوونځي په لوګر کې د کانکور په ګډونوالو په کلکان ولسوالۍ کې د پنجشیر په روغتیا پالانو او په کندهار کې په نعمت روان برید یې ښکاره بیلګې دي. لیکوال پاند ملکانو په وړاندې تاوتریخوالی ښکاره کوي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو له بریدونو هیڅ څوک هم خوندي نه دي. چارواکي یوازې پیښې غندي خو پر وړاندې هیڅ اقدام نه ترسره کوي.
د کابل چاپ هیواد ورسپانې په خپل انټرنیټي پاڼه کې ولیکل په بغلان کې سلګونه کسانو د طالبانو پر خلاف پاسون وکړ. په بغلان سیمه ییز امنیتي چارو کې مسول وایي په دغه ولایت کې سلګونه کسانو وسلې اخیستې او د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان کړی دی. د بغلان د امنیه قومندانۍ له لوري په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې د بغلان سلګونو اوسېدونکو د سیمه ییزو پاڅونوالو په چوکاټ کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخې وسلې اخیستې او د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان کړی دی. دوستانو دا هم مسیر ورسپانه ده. مسیر ورسپانه بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ولیکل نړیواله ټولنه دی د تروریزم له منځه وړلو کې د افغانستان قومي ملاتړ وکړي. حنیف اتمر د کابل په دشت برچی سیمه کې پر ماشومانو او ځوانانو د تیر ورځې برید غندلې او یاد عمل بشری ضد او نه بخښونکې کړنه یاده کړې ده. لا یاد وزارت څخه خبره شوی خبر پانه کې د اتمن له قوره لاغري د بیګونا ماشومان او عام وجله د تصور ډیر لری بشری او جنگی جنایت دی. نوموړی پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې ګډ دښمن د ځپلو او لمنځه وړلو لپاره دی د افغانستان قوي ملاتړ وکړي. د ورسپانې له مخې د طالبانو مشر افغان حکومت ویلي دي چې له دښمنۍ څخه نه جوړیږي، د جګړې د دوام هڅه مه کوئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د اختر په مناسبت خپاره شوي پیغام کې ویلي چې دوی ټول افغان ملت ته ډاډ ورکوي چې د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته به یو داسې افغان شموله نظام رامنځته کړي چې ټول قومونه پکې ونډه ولري.
ایزانو رسپانو تا دا کتنی پروگرام وقت همدلتا پای تا رسیگی. تر بل پروگرام پلوی او متعال خدای سپارو.
خدای مومل و ملگره.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، همدې سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مو سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.